لس بجی چوی احمد شیبریم دازه دیردو ده دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم اولانده مو ده کانونو پا برخه که پر افغانستان ده نریوالو ده و بندیز للری که دو خبرو ده کندهار لوالی سر ده ارغنده پر جرگی جغیدلیو خطر هر سمخ که خبر افغان چارواکی په هلمند کې د طالبانو د یو مهم نظامی چارواکی د وشلو ادعا کوي. د بشری حقونو ډلو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي او په ترکیه او یونان کې د زلزلې د قربانیانو شمیر نږدې شلو ته ورسید. د خبرونو تفصیل. افغان پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال وشلی دی. 215 مایوان قلی اردو په خبرپاڼه کې څرګندوي چې ملا امان الله له اتو نورو طالبانو سره د ناوې ولسوالۍ په خسر آباد سیمه کې د جمعې په ورځ د هوایي برید پر مهال ووشل شو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندوز کې د پوځي چارواکو په وینا څلور طالبان هغه ماین وشلی دي چې خپله یې جوړ کړی و. په شمال ختیځ زون کې د پامیر 212 قولي اردو مرستیال ویاند عبدالهادي جمال وای څلور طالبان د جمعې په ورځ د نواباد اندرابي په کلي کې چې د خانآباد مربوط سیمه ده د ماین د چاودنې پر مهال ووشل شول او دوه تنه یې ټپیان شول. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بشري حقونو 15 ډلو او موسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، سیف د چلدرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغۍ ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دي ویلي. د استرالیا صدراعظم سکاټ موریسن تېره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وویل
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو او بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبې پیل شي. په ترکیه او یونان کې د زورورې زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1900 ته رسېدلی دی. ډېره مرژوبله د ترکیې په ازمیر کې اوښتې ده. د ترکی چارواکو په وینا چې هلته د مړو شمیر 1900 ته رسېدلی او د ټپیانو شمیر 900 کسانو اوښتی دی. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپي کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورورې زلزلې مرکز د اژه سمندرګۍ بلل شوی چې څپې آن په استانبول او یونان کې شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 9 درجې ښودلې خو ترکیې د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. په ګرجستان کې نن پارلماني انتخابات دي. خلک به پریکړه وکړي چې حاکم ګوند د دریم ځل لپاره بیا هم خپل حکومت جوړ کړي که څرنګه. په ګرجستان کې د جون په میاشت کې په انتخاباتي سیستم کې تغییر راغی او هدف یې دا دی چې تر ډیره په واک کې د یوې سیاسي ډلې د پاتېدو مخه ونیسي. د ګرجستان د پارلمان 150 څوکۍ دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نږدې 1,000,000 پیښې ثبت شوي دي. له دې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالتونو کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خپرې شوې دي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240 سره ډېرې مثبت پیښې ثبتېږي. په فرانسه کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له سبا بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلادیش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړې. د اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په خپله غوسه ښکاره کړه. په فرانسه کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت د تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون د جمعې پروس د نیس شار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبري وکړه چې پکې یو بریدګر درې تنه پوچړې ووشل. امانوئل ماکرون د یو اسلامي ترهګری سره حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسه د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلې ده. دا خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوریز مو خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. کوم خبرونه او راپورونه چې د ازادي راډیو لاله ری خبرو د دغه متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستل شي. د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو ملبانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو او سندري پکې تاسو خبرې کړو، مهم خبري راپورونه راخلو. اروپایی ټولنې د استخراجي صنایعو د روڼتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هرکلی کړی دی. په کابل کې د اروپایي ټولنې مشر استازی او سفیر وون برندت ویلي چې اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. صفی الله سنکسی راپورټ لري.
د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکی په قانونو او طبیعي زیرمو تړلی دی خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. ښاغلي برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلي چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت د راتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبرې له 2014 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 9 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمې هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړ. د دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو روڼتیا، د اړوندو ادارو پوره ښکیلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت له لارې د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. د دغه سازمان د نړیوال سکرتریت عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمینه برابره کړې ده.
د EITI د پروسس د پایښت یقیني کولو لپاره د اعتبار دهۍ بیا کتل شوې تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمینه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د روڼتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت له ځنډ څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې ښه پرمختګ کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کاني یا معدني شتمنیو او طبیعي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالره یا 3000 میلیارد ډالره ښودل شوی. جګړې، ناامني، په طبیعي زیرمو او قانونو د سیمه ییزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوي چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمینه برابره کړي او هم یې اداره له ننګونو سره مخ کړي. افغانستان که څه هم له طبیعي زیرمو ډک او غني هیواد بلل کیږي، خو د آسیایي بانک د شمیرو له مخې دا وروستي 4 کاله نږدې 55% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نږدې پرتې ولسوالۍ کې تېره اونۍ جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره زموږ خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیات نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان در کومه چې پر راتلون کې ورځو کې به ارغنده پاک شي. ولی ستونزې مدادی چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشری او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي، هغو ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دو د موږ د هوایی اهدافو نه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 15 ورځو تېرېدو وروسته
بله همدا علت ده چې د موږ عملیات ډېر بتی دي ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو، خدای نخواسته. دا عملیات یعنی ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د موږ ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به دا ساحه پاکي مطابق د پلان.
تاسو د عملیاتو خبره وکړه، په هغه سیمو کې چې همدا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولول وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نسی کېدای چې د حاصلاتو تر ختم وروسته دغه عملیات وسي.
که چیرې خلک موږ نه وغواړي چې د دو په کمځای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو له منځه وړلو تلېواله نه یو. موږ کولی شو یوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دو په خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دو خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځای نه راووځي. خو داسې کوم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه غږ کوم د ارغنداب په خلکو، که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي، د دو حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځای نه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنیه قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمالی چې دو سره مرسته وکړو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړي، دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره سوې؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د 100 نه هم زیاتې وي.
د کندهار والی حیات الله حیات. کابل ورځپاڼو کوم موضوعات نن په خپلو ګڼو کې څېړلې دي؟ دیوان نظر کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان سولې، د امریکا او طالبان ترمنځ وروستۍ لیدنې او د کابینې بشپړېدو کې د ځنډ پایلو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. په مذاکراتو کې باید بین الافغاني اصل وساتل شي. دا د هشت صوب ورځپاڼې عنوان دی. د دې ورځپاڼې په سرمقالې کې د رسمي راپورونو پر بنسټ راغلی چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچي پلاو د استازو په غوښتنه او قطر ته د زلمي خلیلزاد وروستي سفر سره قطر هېواد د دې مذاکراتو د اسانتیاو برابرونکي په توګه ګمارل شوی دی. په سرمقالې کې دا هم لیکل شوي چې طالبانو د افغانستان سولې خبرو لپاره د اسانتیاو برابرولو لپاره د قطر هېواد وړاندیز کړی و، ځکه چې طالبان او قطر هیواد لوړان د خې اړیکې لري او دا هیواد د لومړي ځل لپاره د دې ډلې د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی دی. وړاندې لیکوال په سرمقالې کې د افغانستان او امریکا سره د قطر ډیپلوماټیکي اړیکې هم سیړلي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ قطر امریکا سره دوستانه خو افغانستان سره اړیکې تازه پیل شوې دي. د سرمقالې وروستیو کرښو کې راغلي که څه هم قطر د افغانستان سولې خبرو لپاره د اسانتیاو برابرونکي په توګه ګمارل شوی، خو کوښښ دې وکړي چې یادو مذاکراتو کې لاسوهنه ونه کړي تر څو د بین الافغاني خبرو اصل په ځای پاتې شي. په قطر کې د سنبلې په 22مه د بین الافغاني خبرو لومړی خبرې پیل شوې. د دې خبرو پیلېدو سره ټینګار پر دې و چې دا خبرې باید د افغانانو خپلمنځي خبرې وي او هیڅ کوم بل لوری باید لاسوهنه ونه کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې سرمقاله په قطر کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد، په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان سکاټ میلر او د طالبانو مذاکراتي غړي مولا برادر سره د لیدنې او د دې ناستې پر جزئیاتو راڅرخي. په سرمقالې کې راغلي د امریکایي او طالبانو د استازو په دې لیدنه کې امریکایي لوری ناهیلی و، ځکه چې تر دې دمه طالبانو د امریکا او د دې ډلې ترمنځ شوې هوکړه چې له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اړیکې پرې کول او د تاوتریخوالي کمول هم پکې شامل و نه دي عملي کړي. د لیکوال په باور د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه ماته شوې، ځکه چې وروستیو کې امریکا هلمند او میدان وردګو ولایتونو کې د دې ډلې خلاف هوایی بریدونه کړي دي. په سرمقالې کې قطر کې د امریکایي او طالبانو د استازو ترمنځ د دې دوه اړخیزې ناستې په اړه دا هم راغلي چې طالبانو د زندانیانو د خوشي کېدو، د تور لیسټونو په ختمولو او همداراز د امریکا لخوا د عملیاتو په زیاتوالي هم بحث کړی دی.